رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زې با خادمم. دا وخت دلته په واشنگټن کې د ماسپخین یو نیمه بجه ده، په افغانستان کې د شپې یو لس بجې کیږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې ووري.
د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په فاریاب کې د روانو عملیاتو مشرکي. افغان ولسمشر اشرف غنی د چین د لوی درستیز فان فین هوی او د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. او په سوریه کې درې ورځې کیږي چې اور بند نافذ دی.
پرون د هالیوډ د فلمونو د آسکر اوله جایزه د سپاٹ لایټ په نامو فلم ګټلې ده. څو ورځې وروسته به معلومه شي چې په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره د دې دوو ګوندونو کوم کاندیدان ډیری رای وړي. نن د ځوان هیلي پروګرام هم لرو، مګر دا پروګرام د وخت سره چوي دی. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
افغان جمهور رئیس اشرف غنی د چین د لوی درستیز فان فین هوی او د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د ارګ په مانی کې کتلې دي. د دواړو هیوادونو دغه چارواکي په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ټاکل شوی د مارچ په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د سولې ګډو خبرو بل دور پیل شي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات د فاریاب د ولایت د خواجه سبسپوش او پښتونکوټ په سیمو کې ادامه لري. جنرال دوستم ویلي دي چې وسلوال طالبان چې د فاریاب ولایت مرکز ته نږدې شي وو 40 کیلومتره شاته تمبول شوي دي. نوموړي ویلي دي چې په دې عملیاتو کې د افغانستان امنیتي قواوو ته کم زیان نه دی رسیدلی، صرف یو څو تنه زخمي شوي دي. جنرال دوستم ویلی دی چې د افغانستان قواو هدف دانه دی چې طالبان پسې تعقیب کړي، بلکې غواړي چې طالبان د فاریاب د هوایی ډګر او د میمنې د ښار نه وشړل شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د تړل شویو ښوونځیو د امکاناتو به د هیواد په هغو برخو کې کار واخلي چې همدا اوس پکښې ښوونکو ته اړتیا سته. اکرام شینواري په دې هکله نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د هغو 1500 څخه د زیاتو تړل شویو ښوونځیو له امکاناتو به په هغو سیمو کې کار واخلي چې همدا اوس پکې د ښوونځیو پرانیستلو ته اړتیا شته. د دغه وزارت د خبرونو رئیس محمد کبیر حکمل له امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې په دغسې ښوونځیو کې د استادانو، اداري کارکوونکو او ملازمینو شمېر 1112 تنه وښوده او ویې ویل چې د دغو ښوونکو او اداري کارکوونکو د کلنۍ تنخوا اندازه په مجموعي ډول 130 میلیونه افغانیو ته رسي. ښاغلي حکمل ویل چې د تړل شویو ښوونځیو د پرانیستلو وروسته ته خوځیو ته نوی خونګي استخدام شي.
خلوګر کې موږ خروار کې مکتبونه بند درلودل، څو وخت دی غوله تشکیل نمو په نورو ولسوالیو کې استفاده کول، یعنی اول واشنته چیرته.
د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس لوکمان حکیم حکیمی وایي چې دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تر 2500 پورې دغه سیټولګي پیژندلي چې زکونکو پکې زکړې نه ترلاسه کول. افغانستان د ملي اولې د حکومت جوړېدو راهیسې د پوهنې نوی وزیر اسدالله حنیب بلخي په افغانستان کې د خیلی خوځیو د موجودیت مسله راپورته کړې ده. د پوهنې وزیر تیرونی د بلخ ولایت مرکز مزار په سفر په وخت یو ځل بیا په افغانستان کې د خیلی خوځیو د شتون په مسله وغږېده او ویل چې دغه خوځیو د پیژندلو لپاره کار پیل کړی دی. د پوهنې وزیر هغه خوځی خیلی خوځی ګڼي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې تړل شوي او اوس پکې زکړې نه ترسره کیږي او دغه خوځیو ښوونکي د پوهنې د وزارت څخه تنخوا اخلي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړو د سولې لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان د څلور اړخیزو غونډو د پریکړو او د سولې د پلان سره ملاتړ څرګند کړی دی. دوی هیله کړې ده چې د مارچ د میاشتې په اوله هفته کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې وشي. د مدني ټولنو دغو استازو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ غونډې او پریکړې ګټورې دي او د باور یو څه فضا منځته راغلې ده. د افغانستان او پاکستان په نننۍ غونډه کې چې په کابل کې شوې ده، د دواړو هیوادونو د مدني ټولنو استازو په دې ټینګار وکړ چې د سولې پر روانو هڅو کې دي روسیه او هند هم شامل شي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې درې ورځې کېږي چې د سوریې اوربند نافذ دی. دغه اوربند په لړ کې د ټولو دخیلو خواوو څخه غوښتل سوي دي چې نښتې دي نه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي چې په سوریې کې د ځینو پیښو برسیره بیا هم په دې هیواد کې پیل شوی اوربند نافذ دی او درې ورځې کېږي چې دوام لري. نوموړي د څو هیوادونو د ګډې څارنې د کاري ګروپ څخه وغوښتل چې دا یقیني کړي چې په سوریې کې تشدد خپور نه سي او دا چې اوربند یې دمه پیدا کړي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر جن مارک ایرالد د سوریې د نظارتي کاري ګروپ د لیدو کتو غوښتنه وکړه چې د هغیانو په سیمو کې د هوایي بریدونو تحقیقات وکړي. د سوریې اوربند د شنبې په ورځ پیل شو او د دواړو اړخونو لخوا د سرغړونو ادعاګانې خپرې شوې دي. په عین حال کې ملګرو ملتونو نن د دوشنبې په ورځ هیله څرګنده کړه چې 150,000 سوریانو ته چې په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي مرستې ورورسي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول یعقوب الهیلو وویل چې د نن او جمعې تر ورځې پورې بیلابیلو سیمو ته د مرستو لیږل پلان شوي دي.
سبا سه شنبه د امریکا د جمهوری ریاست د پاره د دواړو ګوندونو د کاندیدانو ترمنځ د مقدماتي انتخاباتو د پاره رای اچول کیږي. په دغه ورځ چې سوپر ټیوزی بولی د امریکا په ګڼو ایالتونو کې خلک رای اچوي. د دې خبر تفصیل متي الله عبد الولی.
د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندیدان ما زیاته توجه د جنوبي ایالتونو رای ورکونکو ته ورکوي چېرته چې تقریبا دریو کې دوه برخه رای ورکونکي د سبا د ورځې د بریالي کاندید فیصله کوي. د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډونلډ ترامپ دا وخت د خپلو سیالانو نه مخکې دی. هغه نن په ورجینیا او جارجیا ایالتونو کې غونډه لري. د هغه مقابل کاندید په ارکنساس ایالت کې په کمپاین مصروف دی. د ټیکساس په خانه والی ټیډ کروز په خپل ایالت کې کور په کور ګرځي چېرته د ټولو 600 خاص رای ورکونکو یا ډیلیګیټس یو نیم سل موجود دی. دواړه کاندیدانو ټرمپ او روبیو د یکشنبه په ورځ په ویناګانو کې په یو بل سخت انتقادونه وکړل. حتی چې روبیو د ټرمپ د ویښتو د رنګ پورې هم ټوقه وکړه چې دی به امریکا هم نارنجي کړي. بلخوا ډونلډ ټرمپ د انټرنیټي شبکو او ویبپاڼو د لارې په خپل مقابل کاندید سخت انتقادونه وکړل او هغه ته د ماشوم روبیو خطاب وکړ. خو کروز دا هم ویل که چیرې سبا سه شنبه ډونلډ ټرمپ مقدماتي انتخابات وګټل نو دی به د جمهوری غوښتونکو ګوند لخوا د جمهوری ریاست اصلي کاندید وي. د دیموکرات ګوند مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د میرمن کلینټن محبوبیت د مقابل کاندید بارني سانډرز نه زیات لیدل کیږي. هغې د جنوبي کرولینا انتخابات هم ګټلي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د استودیو څخه د سیمه نړۍ خبرونه تیدا مورکو. د سومالیې چارواکو د بایدوا په شارګوډي کې د الشباب د غبرګونو حمله په ارتباط شپږ کسه نیولې دي. په دغه حمله کې 2 کسه وژل سول او 18 کسه نور ټپیان سول. د بایدوا د سیمه کمشنر عبدالحی علی واتین ویل ګمان کیږي چې دغه شپږ کسه د 14 تراهاندي او تنظیمون کې دي چې محاکمه بسی. پولیسو او مالی حکومت ویل چې د بایدوا د شارګوډي په مرکز کې چې د مګدشو په 250 کیلومتري کې موقعیت لري د مارکیټ سره نږدې چې ډیره ګڼه ګوڼه پکې کې وو د موټر بم چاودنه وسوه. لږ وروسته په یو رستورانت کې دویمه چاودنه وسوه چې فکر کېږي ځانمرګ بریدو په هغه کې هم په لسګونو تنه خلک ووژل سول.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او متحدینو د ملک د خبرګانو د اته اتیا کسیز مجلس لپاره په انتخاباتو کې د تهران د 1400 15 څوکۍ ګټلې دي. دا نتیجې چې نن د دوشنبه په ورځ اعلان شوې د مجلس د رئیس آیت الله محمد یزدی په شمول چې بیا انتخاب شوی نه دی د محافظه کارانو لپاره یو سخته ماته ده. د خبرګانو د مجلس د غړو د کار دوره اته کاله ده او دا مسؤلیت لري چې یو ورځ د ستر روحاني مشر آیت الله علي خامنهي مقام ته بل کس غوره کړي. د مجلس خبرګان علاوه رای ورکوونکو د ایران د 290 څوکیو د ډکولو لپاره هم کاندیدانو ته رای ورکړي دي او توقع ده چې د دې رایو نهایي نتیجې سبا د سه شنبه په ورځ اعلان شي. خو غیر رسمي نتیجې ښیي چې د اصلاحاتو طرفدارانو او میانرو کاندیدانو په پارلمان کې د تهران 150 ټولې ګټلې دي او محافظه کارانو د حقو بین المللي او محافظه کارانو د لوی ایران اوس د هغو بین المللي بندیزونو نه راوځي چې د 100 کلونو رئیس پی په دې خاطر لګول شوی چې اتمی وسلې جوړوي. حسن روحانی د شنبه پر زول دغه انتخاباتو د حکومت اعتبار او نفوذ نور زیات کړی دی.